پای مراد خوش آمدین.
ډیره زیاته مننه ستار فروغ دوستانو د یو ساده خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاری اورئ. دا روان خبرونه په ترس کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وی پراتونکو څو کلونو کې به د میلیارډونو ډالرو په مصرف افغان هوایي ځواک په خپلو پښو ودرېږي. متحده ایالاتو د شمالي کوریا لخوا د وروستیو ازمیښتونو پر وړاندې د هیواد ته جدي او سخت خبرداری ورکړی دی. د دې موضوعاتو جزئیات وروسته خپرېږي، خو اوس پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. دفاع وزارت وایي د افغان هوایي پوځ د پیاوړتیا لپاره به په څلورو کلونو کې د شپږ میلیاردو ډالرو لګول دا پوځ په خپلو پښو ودروي. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت وایي د ماینونو د کشف او شنډ په برخه کې د افغان پوځیانو روزنه او لاسته راوړنه د ستایلو ده. او د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر پرون خبرداری ورکړه چې د شمالي کوریا ګواښونو ته به یو قوي پوځي ځواب ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان هوایي پوځ د پیاوړتیا لپاره به په څلورو کلونو کې د شپږ میلیارد ډالرو لګول دا پوځ په خپلو خپو دروي. دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد راجمنش ازادي راډیو ته ویل د هوایي ځواک پیاوړتیا د ملي اردو په څلور کلن پراختیایي پروګرام کې مهمه برخه ده. ښاغلي راجمنش هیله ښوده چې د نړیوالې ټولنې په دې شپږ میلیارده ډالرو سره به د هوایي پوځ نیمګړتیاوې پوره شي او دا پوځ به د افغانستان په ټوله خاوره په معیاري توګه خپلې دندې پر مخ یوسي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ننګرهار د سفر پر مهال چې وویل چې په راتلونکو څو کلونو کې د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره شپږ میلیارده ډالره لګول کیږي. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت وایي د ماینونو د کشف او شنډ په برخه کې د پوځیانو روزنه د امنیت په ټینګښت کې لوی رول لري. د قاطع ملاتړ ماموریت په رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی په څو ولایتونو کې د پوځي کنډکونو په سطحه د ماینونو د کشف او شنډولو لپاره پوځیان روزي او د هغوی لاسته راوړنې د ستایلو دي. په هلمند ولایت کې د امریکایي پوځیانو یو افسر کولټن ډاګن د ماینونو او چاودونکو موادو د کشف او شنډ په برخه کې د افغان پوځیانو د روزنې په اړه وویل:
I've been very impressed the last three operations that we've seen since we've been here of the rock clearance force.
They way the mainuno the sarakuno laru de maine pa barkha ke dre urusti amaliyat me uli de lawze der tre raziam komanda za mainuno chodun ki to ki chi dui kashf kral de pam wardi dui kharozana tar la sakre da o da hagat di chi tamatre kawla shu. د قاطع ملاتړ ماموریت په داسې وخت کې د ماینونو د کشف او شنډ لپاره د افغان پوځیانو روزنه مهمه بولي چې افغان امنیتي او دفاعي ارګانونو په وار وار د وسلوالو مخالفانو له لورې په یو شمېر سیمو کې د ماینونو فرشول د عملیاتو د مختګ مخته یو خنډ بللی دی. د پکتیا ولایت د جانیخیل ولسوالۍ سلګونه بېزې شوي د افغان حکومت د زیات پاملرنې او مرستې غوښتنه کوي. دوی چې په خپلو سیمو کې د پرله پسې سختو جګړو په سبب ګاونډي ولایت خوست ګډه شوي دي د مرستو بهیر ورو بولي. د جانیخیل ولسوالۍ یو بېزې شوي کډوال خیر محمد ازادي راډیو ته وویل:
په جانیخیلو کې جنگ دی، طالبان ښه پرمانه غل وادمي کورونه ویشته، ونې ویشته، پټي ویشته، مولونه نه ویشته. میږ د دغه مسات نه هیله کوي چې می سره همکاري وکړي، کومک سره وکړي. وایي دولت دا هیله کوي چې می ته په جانیخیلو کې امنیت رولي، خپلو کورونو ته په ښه سالمه طریقه سره لوړ شو.
جانیخیل ولسوالۍ په تیرو دو میاشتو کې دوه وار د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ لاس په لاس وچې له امله عامو خلکو د زیات تاوانونه اوښتي دي. د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمس ماتیس پرون خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا ګواښونو ته به یو قوي پوځي ځواب ورکړي. ښاغلي ماتیس وروسته له هغې دا څرګندونې وکړې چې شمالي کوریا ویلي یو هایدروجني بم یې په بریا سره ازمویلی دی چې په اوږده واټن ویشتونکي توغندي کې هم ځای پر ځای کېدای شي.
any threat to the United States or its territories including
دوی امریکا متحده ایالاتونو او د ګوام ټاپو په شمول د متحده ایالاتو ټوله خوري او متحدانو ته هر ډول متوجي غوښبه له قوي پوزي جواب سره مخ شي، دا سه جواب چې اغیزمن او پریکنده بوي. خاغلی ماتس په شمالي کوریا غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو ته پام وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي د میانمار یا پخوانی برما له راخین ایالت نه درې اویا زره مسلمانان د تاوتریخوالي په سبب له خپلو سیمو کډې کولو ته اړ شوې دي. په سیمه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د عالي کمشنرې ویان دی وای وین تان پرونو یک شنبه ویل چې دغه مسلمانان د اګست 15مې د پیل شوې تازه تاوتریخوالي په سبب بنگلاديش ته اوښتي دي. پوځي چارواکو ویلي د برما په دې سیمه کې په یوازې څو وروستیو ورځو کې 400 کسان چې اکثر د دوی په خبره وسلوال مخالفانو په نخوت کې وچل شوي دي. خو روهنګیا مسلمان کډوال وایي امنیتي ځواکونو او بودایي راهبانو په عامو خلکو حمله کړې دي. د هغوی کورونه یې سوځولې دي او له راکین څخه یې وتلو ته اړ کړې دي. د ایران قضایه قوه تایید کړه چې یو استناف محکمې یو ایران الاصل امریکایي سوداګر د هغه یو اتیا کلن پلار او یو لبناني ته چې د امریکا گرین کارت لري لس کاله بند سزا اورولې ده. ایرانی رسنیو رپورټ ورکړی چې ایرانی سارنوال عباس جعفری د څلورو محکوم شو کسانو هویت په ډاګه کړی دی. امریکایي سوداګر سیامک نمازی یو اتیا کلن، باقر نمازی یو لبناني متخصص، نزار زکا او د پرنسټن پوهنتون محصل جیو وانګ په بند محکوم شوی دی. دا سوداګر سیامک مدافع وکیل جریت جنسر چې په امریکا کې دی ویلي چې د اگست میاشتې په وروستیو کې د ایران استناف محکمې دغه سزا د هغه موکل ته اورولې ده. تاسې ازادي راډیو اورئ. دفاع وزارت وی پراتونکو څو کلونو کې بعد میلیارډونو ډالر په لګښت د افغان هوایي ځواک په خپل پخو دريږي او معیاري عملیات به پر مخ یوسي.
هوایي قواوې روزل کیږي او پایند کیږي.
دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د کورنیو چارو وزارت د اختر په ورځو کې له امنیتي تدابیرو رضایت سرګند کړي او وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو مخه ونیول چې په دې ورځو کې کوم ډول امنیتي ستونزې رامنځته نه کړي. متحده ایالاتونو شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې له قوي پوځي ځواب سره به مخ شي. د نورو رپورټونو سربیره دا هم اوري چې ګوګل کمپنۍ غواړي بي چلوونکي لوی موټر جوړ کړي. او د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام اوریدل شي.
د دنوم فاروق ده، په څلور پنځه کال عمر کې مې پیدا کړی ده. د مور نوم یې جمیله ده، د پلار نوم یې جان آغا ده. پیدا کیږي نه اوس د مور پلار یې ماته.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه یو 2 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په صفه ډول اوریدلای شي. دفاع وزارت وی په هغه 6 میلیارډ ډالر باندې چې د هوایي پوز د پیاوړتیا لپاره په پام کې نیول شوې دي، دا پوز په خپل دندې له ټاکلو معیارونو سره سم مخ ته یوسي. دفاع وزارت چارواکو وروسته هغې دا مسئله یاده کړه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ننګرهار ولایت ته په سفر کې ویل چې افغان حکومت په راتلونکو څلورو کلونو کې په هوایي پوز شاوخوا 6 میلیارډ ډالر مصرفوي. د موضوع جزئیات د سیفی الله ستانکسی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان ملي دفاع وزارت د هوایي پاوز پیاوړتیا د هیواد د امنیت لپاره مهمه بولی او وایي په هغه 6 میلیارډ ډالر چې د پرمختګ لپاره په پام کې نیول شوی، دا پاوز بل اړتیا سره سم د افغانستان په خاور خپلې ټاکلې دندې له معیار سره سم مخته یوسي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د هوایي پاوز پیاوړتیا د ملي اردو د پیاوړتیا او پرمختګ په څلور کلن پلان کې یو مهمه برخه جوړوي. خغلی رادمنش هله خو ده چې د نړیوال ټولنې د 6 میلیارډ ډالر په مصرف سره به افغان هوایی ځواک په خپلو پښو ودرېږي.
هوایی قواوې روزل کېږي او په آینده کې اصلي کېږي. کله چې د جناب رئیس جمهور وویل هغه مبلغ په افغانستان په ملي اردو باندې هزینه شوې دی او دا کولی شي چې زموږ د ملي اردو خصوصاً هوایي قواوې په پښو ودرېږي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون یک شنبه په ننګرهار ولایت کې له 200 لومړي سیلاب قل اردو لیدنه وکړه او وی ویل د افغان پوځ پیاوړي کولو ته زیات پام دی. هغه ویل تمه ده په څلورو کلونو کې شاوخوا 6 میلیارډ ډالر د افغان پوځ د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره ولګول شي. افغان ولسمشر دا هم ویل چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د نوي ستراتیژي تر اعلان را ورسته ل افغان ځواکونو څخه د قاتې ملاتړ د ماموریت ملاتړ زیات شوی دی. د پوزي چارو کارپوهان به د هوایی ځواک پیاوړتیا د هیواد د امنیت د خوالي لپاره مهمه بولی او وي دا کار به د جګړې موازنه په مثبت خوا ورکګه کړي. د افغان پوزي چارو کارپوه او سیاستوال اسحاق اتمر وایي
کدا سی وشي چې زموږ ستراتیژیک ملګری موږ ته پر مخللي جنگي و مچونکو او ترانسپورتي الوتکې راکړي، دا به د جګړې موازنه په مثبت خوا کې کړي او یو مثبت تغییر برامېست شي.
امریکا متحده ایالاتونو هم د افغان پوز د ملاتړ کله کژمنه کړی دا او ویلی دی چې په لا پرمختګ کې هر راز مرسته کوي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د ستراتیژي د اعلان پر وخت ویل هر څومره چې افغان پوز پیاوړی کیږي زموږ بارس پکیږي او موږ د دغه پوزانو بریا غواړو.
د سفیولا ستانگزی پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وی د افغان هوایی ځواک د پیاوړتیا لپاره پر راتلونکو څو کلونو کې د میلیاردونو ډالرو په مصرف سره به دا ځواک معیاري عملیات پر مخ یوسي او په خپلو پښو به ودرېږي.
پی یو سټوډیو
غرمنۍ خبری خبرونه لا ازادي راډیو.
د کورنیو چارو وزارت وی د دولت وسروال مخالفان ونتوانی دل چې د اختر په ورځو کې امنیتی ستونزې پیدا کړي. د دې وزارت د ویندوی دفتر سرپرست ازادي راډیو ته ویل چې د اختر په ورځو کې کومه امنیتی پیښه نه درامسته شوی، بل خو یو شمیر د پوزي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې امنیتی ځواکونه ته پکار دي چې نه یوازې په اختر بلکې په ټولو ورځو کې دغه شان امنیتی تدابیر ونیسي. په اړه یوسف خان زدران رپورټ لري.
د اختر د درېمې ورځې په وروستیو ساعتونو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا ځل په اختر کې خلک د هیڅ یوې امنیتي پیښې شاهدان نه وو. د دې وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوال مخالفین په دې اختر کې بریالي نه شول چې خپلو موخو ته ورسیږي. د ښاغلي دانش په خبره د دولت وسلوال مخالفینو په دریو مواردو کې د امنیت خرابولو هڅه وکړه خو امنیتي ځواکونه یې مخنیوی کړی. دی وایي نن چې د اختر وروستۍ ورځ ده، تر دې مهاله په ټول هیواد کې کوم امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. په ټوله کې چې کوم تدابیر موږ نیولي ښه نتیجه یې لرله. امنیتي قطعات او جزتامونه اوس د آماده باش په حالت کې دي. په ولایتونو کې درې وړې حملې وې چې مخنیوی یې وشو. ښاغلی دانش داشان وویل چې دوی له اختره وړاندې امنیتي پلان چمتو کړی و چې د رفې له ورځې څخه پلی شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په اخترونو کې خلک د ډېرو خونړیو پیښو شاهدان ول، ان تر دې چې لمونځ کوونکي تر بریدونو لاندې راغلي دي. د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو په خبره سږ کال هم وسلوالو مخالفینو هڅه کوله چې د اختر په ورځو کې امنیت خراب کړي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان په دې باور دي چې په جوماتونو باندې د وسلوالو ډلو له حملو وروسته د خلکو نفرت او د امنیتي ځواکونو کلک امنیتي تدابیر د دې لامل شول چې سږ کال خلک په آرامه فضا کې اختر ونمانځي. د کورنیو چارو وزارت پوخانی مرستیال میرزا محمد یارمن د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه باید په نورو ورځو کې هم د خلکو امنیت ټینګ کړي. دی وایي امنیتي ځواکونه د قانون له مخې اړ دي چې په هیواد کې امنیت او نظم ټینګ کړي. که په هیواد کې داعش او طالب وي او که نه وي، امنیتي ځواکونه مکلف دي چې امنیت وساتي. بل خو د کابل پولیس ادعا کوي چې په دې اختر کې د جنایي پیښو ګراف هم د نورو کلونو په پرتله ډېر ټیټ وو. د کابل ولایت د امنیت قومندانې د جنایي څېړنو رئیس محمد سالم الماس ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په دریو ورځو کې د جنایي جرمونو کچه ډېره زیاته کمه وه.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه ایت آمده ایم کل تنظیم های زور است جبریز
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او د غراس په اف ام سل اشاره 15 څپه په کابل او لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. که انټرنیټ لاره نو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو په پانه azadiradio.com او یا هم azadiradio.org تور شه. د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه په زړه پورې مطالب او نیس پروګرامونه هم پکې اوریدل شي. د دې خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه د انصاف پلاټه کې او د ورکوشیو عزیزانو د لټون نیس پروګرام هم خبريږي. خو اوس دا ته بجې او 15 دقیقې دونکې دی ل نوریاس نوري خبرو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
امریکایي هوایی ځواکونه د ترهګرۍ ضد ستراتیژۍ سره چې په افغانستان کې پرې ډیر تمرکز شوی ځان برابروي. آیر فورس ټایمز خبرونې تر دې سرلیک لاندې دی او مطلب په پیل کې د آیر فورس ځواک د مشر هیدر ویلسن څرګندونې راخیستې چې ویلي دي متحده ایالات چې د افغانستان د جګړې په اړه نوې ستراتیژي د ترهګرۍ په وړاندې جګړې لوري ته بدلوي او تر ډیره پر دې هڅو تمرکز کوي. د هوایی ځواکونو پرسونل به هم له دې سره چې په ښه توګه دغه ماموریت ملاتړ وکړي ځان عیار کړي. ویلسن په دفاع وزارت کې په خپل دفتر کې له آیر فورس ټایمز او ډیفنس نیوز سره په مرکه کې وویل دا تر اوسه څرګنده نه ده چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز له دوی څه غواړي، خو هغې یادونه وکړه چې د جګړې په میدان کې د هوایي ځواک پرسونل لکه ګډ تکتیکي هوایي تنظیمونکي چې له ځمکنیو ځواکونو سره کار کوي او د هوایي ملاتړ غوښتنه کوي، په تیرو وختونو کې د ترهګرۍ ضد هڅو کې د هوایي ځواک یوه کلیدي برخه وه او ده. آیر فورس ټایمز وړاندې لیکي د پینټاګون د هوایي ځواکونو مشر دا رد نه کړه چې نور د هوایي ځواک دغه تکتیکي پرسونل افغانستان ته استول کیږي یا هم له نږدې د هوایي ملاتړ زیات ماموریتونه ترسره کیږي. هغې بیا هم وویل چې دا مسله د امریکا د وسلوالو ځواکونو په مشر پورې تړلې ده. ویلسن وویل نوې ستراتیژي ډیره زیاته د تروریزم د مخنیوي پر هڅو متمرکز ده او افغانستان کې هم د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات کړي او زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په اوږدو سیمو کې شاوخوا شل ترهګري یا له هغوی سره تړلې ډلې فعالیت کوي چې د تروریزم ضد هڅو له پلوه دا سیمې ډېرې د توجه وړ دي. بلې امریکایي نېشنل انټرست خبرونه بیا د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې د دغې نوې ستراتیژۍ پر سیمه ییز اړخ ډېر تمرکز کړی او په یوه برخه کې لیکي ولسمشر ترامپ په حق دی چې باید نړۍ ته د تروریزم پر ګواښ چې ښایي بیا د افغانستان او پاکستان له سیمې پیښ شي تمرکز وشي. ترامپ ویلي متحده ایالات بیا اجازه نه ورکوي چې افغانستان د هغو ترهګرو په امن ځای بدل شي چې وکولی شي ډېر لرې ورانی رامنځته کړي. خو د خبرونې په وینا هغه څه چې د سپتمبر د 11 له تروریستي حملو وروسته د امریکا د متحدو ایالتونو او د دې هېواد د متحدینو اقداماتو نړۍ بدله کړه، چین هم د یو ستر اقتصادي، سیاسي او ډیپلوماتیک قدرت په توګه راڅرګند شو. هغه هېواد چې د نړیوال نظم لپاره خپلې طرحې لري او اغیز به پر نړیوالو مسایلو ډیر زیات وي. نېشنل انټرست خبرونه د چین رول د سیمې لپاره د ترامپ د نوې ستراتیژۍ په ترڅ کې ارزولی. هغه ستراتیژۍ چې په سیمه ییز اړخ کې د چین د گاوند هند ونډه بیا دغه ستراتیژۍ په بریالیتوب کې مهمه بلل شوې او غوښتنه شوې چې متحده ایالات باید له دې هېواد سره نږدې کار وکړي او بیرته څلور اړخیز امنیتي ډیالوګ پیل کړي.
د امریکا متحده ایالاتو شمالي کوریا ته خبرداري ورکړی دی چې له یو قوي پوځي جواب سره به مخ شي. د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمس ماتیس پرون روس سره هغه شمالي کوریا ته د خبرداري ورکړ چې د شمالي کوریا دولتي اژانس د یو هایدروجنی بم د آزموینو اعلان وکړ. د شمالي کوریا نږدې متحدانو چین او روسیې هم د دغه هایدروجنی بم د استعمال په اړه شمالي کوریا ننګولې او دا کار یې غندلی دی. سفی الله ستانکزی په ریپورت لري.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون خبرداري ورکړ چې د شمالي کوریا ګواښونو ته به یو قوي پوځي ځواب ورکړي. شمالي کوریا ویلي یو هایدروجنی بم په بریا سره آزمویلی چې په اوږده واټن وشتون کې توغندي کې نصب کېدلی شي. د امریکا دفاع وزیر ورسته له هغه د قوي پوځي ځواب خبرداري ورکړ چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت له سلاکار سره لیدلی دي. هغوی د شمالي کوریا د هایدروجنی بم د آزموینې په اړه خبرې کړي. ښاغلی ماتیس وویل
that we have the ability to defend ourselves and our allies south
باید واضح کړو چې موږ د توان لرو چې له هر ډول حملې نه د خپل ځان او له خپل متحدینو جنوبي کوریا او جاپان دفاع وکړو. امریکا متحده ایالاتونو او د ګوام په شمول د متحده ایالاتونو ټولي خاوري او متحدینو ته هر ډول متوجه ګواخمه لې یو قوي پوځي ځواب سره مخ شي. دا سه ځواب چې اغیزمن او پریکندبوي کغلی ماتس په شمالي کوریا دا غوښتل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه لیکل برخلیک ته دی پام وکړي. هغه ټینګار وکړ چې متحده ایالاتونه د شمالي کوریا په نوم د یو هیواد د بشپړې ورکونې غوښتونکي نه دی، خو زیات انتخابونه لري. شمالي کوریا وایي یو هایدروجنی بم په بریا سره ازمویلی چې په اوږده واټن وشتون کې توغندې کې نصب کېدلی شي. دا ظاهرا تر ټولو قوي اټومي ازموینه ګڼل کیږي. دا د شمالي کوریا شپږمه اټومي ازموینه ده چې د نړیوالې ټولنې او د هغې د تر ټولو نږدې متحد چین او روسیې لخوا غندل شوې ده. د چین حکومت له پیونګیانګ غوښتي چې خپله ناسمې کړنې ودروي. روسیې هم ویلي چې د شمالي کوریا دا کار به جدي عواقب ولري. د شمالي کوریا دولتي اژانس پرون وویل د اټومي ازموینه یوه مناسبه بریا او د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام د بشپړتیا په برخه کې یو مهم ګام و. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې پیونګیانګ د اټومي ازموینو د مخنیوي لپاره پراخې نړیوالې هڅې له پامه غورځولې دي. چین د شمالي کوریا له راکټي ازموینې سره کلک مخالفت ښودلی او وروستۍ ازموینې غندلې ده. ویل کېږي د دغه بمب د استعمال په وخت ځینې لرې نږدې سیمې هم لړزیدلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د اټومي راکټونو ازموینه د سختې غندنې وړ ده او ټولې ښکېلې خواې باید سمدستي خبرې پیل کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نړۍ په حالاتو کې په دې ورځ کې په میانمار یا پخوانی برما کې د تاوتریخوالي ریپورټونه زیات خپریږي. په میانمار کې لسګونه سره مسلمانان په تیرو څو ورځو کې له خپلو کورونو تېښتې تړ شوي دي. دا کسان په تیرو څو ورځو کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په سبب بنګلاديش ته اوښتي. په میانمار کې لږ تر لږه 400 کسان په هغو سیمو کې پوځي عملیاتو کې وشل شوي دي چې د حکومتي ځواکونو لخوا په راخین ایالت کې په دې وروستیو څو ورځو کې شوي. صفی الله سنگزی په ریپورټ لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د میانمار له راخین ایالت نه 3000 مسلمانان د تاوتریخوالي په سبب له خپلو سیمو کډه کولو ته اړ شوي دي. په سیمه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د عالی کمشنری ویاندي وایوان تان پرون یک شنبه ویلي چې دغه مسلمانان د اګست 15 د پیل شوي تازه تاوتریخوالي په سبب بنگلاديش ته اوښتي دي. پوځي چارواکو ویلي د برما په دې سیمه کې په یوازې څو وروستیو ورځو کې 400 کسان چې اکثر یې د دوی په خبره وسلوال مخالفینو په نښتو کې وژل شوي دي. خو روهینګیا مسلمان کډوال وایي امنیتي ځواکونو او سختریزو بودایي راهبانو په عامه خلکو حملې کړې دي. د هغوی کورونه سوځولي او له راخینه څخه وتلو ته اړ کړي دي. په نیویارک کې میشته د بشري حقونو څار ډلې د سټلایټ په واسطه د برما له دې لانجمنې برخې انځورونه اخیستي او په خبرې په انځورونو کې ښکاري چې د روهینګیا په یوازې یو کلي کې 200 کورونه سوځول شوي دي. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ګڼو فعالانو چې برما کې د حکومت لخوا له روهینګیا مسلمانانو سره په تاوتریخوالي غوسه دي. د میانمار له مشرې آنګ سان سوچی غواړي چې د سولې نوبل جایزه بیرته وسپاري. آنګ سان سوچی له 1998 نه تر 2010 کال پورې ډېر وخت په کورنۍ نظربند کې تیر کړل چې له همدې عمله ورته د سولې نوبل جایزه هم ورکړل شوه. رویټرز خبری اژانس پر اخین ایالت کې د ورستیو لانجو په اړه د دوو ډلو خلکو متفاوت نظرونه اخیستي دي. یو هغه ډله محصلین دي چې د میانمار په دولت غک کوي څو پر اخین ایالت کې د لانجو د هواري په هدف جدي اقدامات وکړي او د ځای خلکو ژوند خوندي کړي. یو محصل زین لن په دې اړه وایي
د میون نه لوري مخوده اټو
زله حکومت پښتنه کوم چې ولې په کلی کې اوسیدونکو خلکو ته ارزښت نه قایلېږي. زله حکومت غواړم چې کوم ځند پرته خلک د اورپکو له لاسه خوندې کړي. د آسیا په دې لویه برخه کې تر ټولو لوی اسلامي هیواد اندونیزیا اوسیدونکو د برما مسلمانانو د ملاتړ په پار غونډې کړي دي. د یک شنبه پر ورځ د اندونیزیا د بشري حقونو فعالانو له اندونیزیا وغوښتل چې د برما د روهینګیا لږکیو مسلمانو ډلو د خوندیتوب لپاره لاس په کار شي. د دغو فعالانو تنظیمونکي توتی موږ به په میانمار کې د خپلو مسلمانو ورونو او خویندو وژنې ته لاس تر زنې کېننو. که احیانا هلته کومه بله غیر مسلمانه ډله هم تر ظلم لاندې وای، باید موږ ټول انساني ارزښتونه او عواطف منلي او ترسره کړي وای. موږ دا نشو زغملی چې یوه ډله انسانان دې بله ډله ووژني. د اندونیزیا په راخین ایالت کې د روهینګیا مسلمانانو او بودایانو ترمنځ له 2012 کال راهیسې لانجو او نښتو زور اخیستی او تر دې دمه څه باندې یو لک کسان د بیځای شوي کډوالو په کمپونو کې اوسیږي. په بنگلاديش کې هم روهینګیا مسلمانانو ته پورین تندي هرکلی نه کیږي، بلکې هڅه شوې ده چې د هغوی د ورتګ مخه هم ونیول شي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تا تاسو زم غغلا ازادي رادیو اوري. اپل کمپني غواړي چې داسې موټرې مرزه کړي زینو کمپنیو ته چې چلون کې اون لري. په دې اړه له اسمت ساروان نور ورو.
اپل کمپنی د لویو اتومات یا بې چلوونکي موټرو د جوړولو هڅه پیل کړې څو د دغه شرکت د ودانیو ترمنځ خپل کارکوونکي له یو ځایه بل ته ورسوي. اپل پخوا غوښتل چې اتومات موټر جوړ کړي، خو وروسته یې وویل چې له دې فکره لاس په سر شوی دی. د اپل شرکت د تازه اعلان وشو چې دا کمپنی لا هم د اتومات موټرو فکر پرې ایښی نه دی. خبری سرچینې وایي اپل د متوسطو یا شټل اتومات موټرو په لټه کې دی چې خپل کارکوونکي پکې له یو ځایه بل ته یوسي. د اپل دا موټرونه به پل نومیږي. پل د پالو آلتو د کلمې لنډه بڼه ده. د اپل کمپنۍ مرکزی دفتر په پالو آلتو کې دی. اپل کمپنۍ د دغو موټرو په جوړولو کې له یوې بلې کمپنۍ سره چې نوم یې نه دی اعلان شوی همکاری کوي. اپل شرکت سمو د وړاندې د اتومات یا بې چلوونکي موټرو د جوړولو جواز ترلاسه کړ. د شرکت مخکې لا د اتومات موټرو ځینې پرزې جوړې کړې چې د لکسس په شمول ځینې موټرونه ورڅخه کار اخلي.
ستاسو ل پیغامونو
بغیر ما شوا چې سکور سره نه کې چې دا غوړه ډوکی دی د خولې شوا نه سي. او کما تابا بدنور چې کمی دا دولت باندې اختیار وکړی دی دا باید ژر تر ژره ونیوسي. دا خارجانو مین کړی دی نو دا باید ژر ژر محکمې ته راکش شو سي.
ما پیغام دا دی دا کومه خبرې چې ترام کړی دي چې زه دا سره دې چې جوړ کړو دا پاکستان په دې ته خبرو لاړ تر نه راځي ورور سم دم کار دی پر پاکستان چې ګر پرستان موږ راځي خلک را معلوم دي چې لاغه په کوټه کې شوور اسلام آباد په دغه ګوټ کې په دې خبرو باندې پاکستان ناری ته ناراضي. طالبان خو سم د پاکستان خلک یاغه خو نه پر د ملک زړه خو نه پر د ملک باندې وښي لري چې په دې ملک سال د اروازه ملي د جنگونو د بمبارونو د ورور کیږي مور تر په دې پر څنګه راغلي په لاس د خدای د جنگونو کې طالبان د حکومت کې باندې کې یو څول سره وکړي د پاکستان د فار کار مکوې نه د خپل د فار کار کوي. السلام
علیکم رحمت الله پر دې دې تر دې فرصنه موږ افغان مهاجرین په پاکستان دي پراته یو اشربانی احمد جی ناحله کې وی د ماجرو نو هم خوري او $1500 دوه تو تلل کی او د لارې کرام حاجی نه لوي دې زبلي او په دومره د شاتې د بلخ والی مومن څه سره څه ځاته کړای به رضا مقام شه د بلخ والی کچې تم کوي نو مهاجرن به هم افغانستان ته درنس په مخ دي.
تاسې زمونږ غږله ازادي رادیو اورای
خواهد شد. چه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی پرکلیس دا اومده ایم کل تنظیمای زور است جبریش
به حضور در گاونده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
دا هندستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان ویرات کوهلی د نړیوال کرکټ په یورسنوی لوبو کې د 150 سلیزو په جوړولو سره په دې لوبو کې د ترټولو زیاتو سلیزو جوړون کې لوبغاړو په لیست کې دوهم مقام وګټه. کوهلی د اکشنبه پر سپله 150 لسیز د سریلانکا په پریما داسا کرکټ لوبغاړي کې د سریلانکا له کرکټ ټیم سره په لوبیدونکو یورسنوی لوبه کې وهل او ترټولو زیاتو سلیزو جوړون کې دوهم لوبغاړه شو. د هند او سریلانکا ترمنځ په دې ورسیو کې په سریلانکا کې د ټیسټ او 15 یورزنیو لوبو سیریز یا لړۍ روانه ده چې د هند کرکټ ټیم د ویرات کوهلی په مشرۍ په دې لوبو کې 15 یورزنیو لوبو کې سریلانکا ته ماتې ورکړې او دا لړۍ 15 په مقابل د 0 کې ګټلې ده. دا د سریلانکا پر خلاف پروان سیریز کې د ویرات کوهلی دوهمه پرله پسې سلیزه وه. تر دې مخکې نوموړي د تیر پنځمې په ورځ د دې لوبو د لړۍ په څلورمه لوبه کې هم سلیزه وهله. د کرکټ د نړۍ په یوازنیو لوبه کې د تر ټولو زیاتو سلیزو جوړونکو لوبغاړو په لیست کې لا تر دې دمه د هند کرکټ ټیم پخوانی لوبغاړی او کپتان سچن تندولکر لومړی مقام لري. نوموړي له 1979 میلادي کال څخه تر 2012 پورې د 430 یوازنیو لوبې وکړې او په دې لوبو کې د کرکټ د نړۍ تر ټولو زیاتې 9 سلیزه وهلې.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای امریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
د افغانستان دفاع وزارت وی په هغو شپږو میلیاردو ډالرو باندې چې د هوایي پوز د پیاوړتیا لپاره په پام کې نیول شوي، دا پوز به خپلې دندې له ټاکلو معیارونو سره سم پر مخ یوسي. په دې اړه په روانه یا راتلونکي خپرونه کې د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو، خو اوس پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. دفاع وزارت وی د افغان هوایي پوز د پیاوړتیا او په خپل پخو د درېدو لپاره پر راتلونکو څو کلونو کې میلیاردونه ډالر مصرفیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي د دولت وسروالو مخالفانو ونشو کولای چې د اختر په ورځو کې امنیتي ستونزې پیدا کړي، خو د چارو کارپوهان بیا له امنیتي ارګانونو غواړي چې نه یوازې اختر بلکې په عامو ورځو کې هم امنیت ټینګ وساتي. په میانمار کې لسګونه زره مسلمانان په تیرو څو ورځو کې له خپلو کورونو تیښتې ته اړ شوي دي. ملګرو ملتونو په دې سیمه کې د روان تاوتریخوالي په اړه اندېښنه هم څرګنده کړې ده. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس پرون خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا ګواښونو ته به یو قوي پوځي ځواب ورکړي. ښاغلي ماتیس وروسته له هغې دا څرګندونه وکړه چې شمالي کوریا یو هایډروجني بم په بریا سره وازمایه. او د ایران قضایه قوه تایید کړی دی چې یو استناف محکمې یو ایرانی ولاست امریکایي سوداګر د هغې یو 80 پلار او یو لبناني ته چې د امریکا گرین کارت لري لس کاله بند سزا ورکړې ده. ازادي راډیو په اف ام سل 15.5 په کابل او لوی ښارونو کې په صفار ډول اوریدل شي. د دې خبرونې په پاتې برخه کې 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکي او بخی د ورکشو عزیزانو د لټونو نس پروگرام خبرېږي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې دې شی او نه هله به خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دا اورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه
پکې ورکړي. ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسول ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د هغو بې ځای شو ستونزې راخستي چې د جنگونو له امله کابل ته کډه شوې دي. د دغه بې ځای شو کورنۍ او استاذ ملنګ نومیږي او د دې په خبره نه ورته په کابل کې کومه سیمه په نخښه شوی او نه ور سره مرسته شوې ده. د دې ستونزې مو د کډوالو چارو وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې ده. لومړی به د دغه بې ځای شو د استاذ ملنګ ورپسې به د کډوالو چارو د وزارت د چارواکو خبرې واوري. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورور ستا نوم څه ده؟
نوم ملنګ ده.
له کومه ځای دې ټلیفون کړی؟
زه کابل نه خبرې کوم.
کابل ته د کوم ځای راغلی؟
نمائنده ما د مهاجر کابل کې. مشکل ستونه دا ده چې موږ کومک غواړو، موږ ته وزارت مهاجرین کومک کوي، افغانستان دولت موږ ته کومک کوي، کار نه لرو، وزګار یاست، کاروبار نشته، ټول خلکو مشکلات جن تر سره مونږ کاپیسا ولادت نه تاسو نشاول وسوالي پچغان درې نه راغلی
خا کابل تستاسي د کډکې دوه دلیل سو
زمونږ دلیل د مهاجرت جنگونه او جنگ ډیر او طالب دولت مانس کې مونږ مجبور شو چې کورونه خپل پرې دی او راشي کابل
ټول سو کورونه یو او د کابل خار په کوم سیمو کې موړولې
یو سلو دیر شکولا کورا پا نشتاو که ده نوی اتیا کورا پا چارتالا که ده دو سو دیر شکولا کابل که
تاسی چه کابل ترانخ لی؟ ده کدوالو چار وزارت یا ده یونیچسیار یا ده کمی بحرانه مرستندو اداره کم نماینده در اغای استاسو پختنه وکره؟
او اغا چه مخ که راغل و دو کالا مخ که پشته اغای سرا یو دلی دو دلی کمک شوه ده اغا هم نماینده ده یونیچسیار پا خل اغا راغه سروے کمک ورک نور چې ټول مهاجر راغی چې لستونه مې وړم زمونږ هر شا قبول نه کړ
د ستونزې مې د کډوالو چار وزارت له چارواکو سره شریکه کړې
یاره نه مونږ هیڅ چا سره شریکه کړې نه ده فقط هم دغه و سوال واره د تاسو تم زنګ و چې مونږ لا ګور اوسه
د وزارت نه دی ویلې چې تاسو باید ټول په یو ځای کې راټول شئ
ډیر خلک خپل خپلوانو کې ژوند کوي مثلا چا چې دلته مخکې راغلی و کابل کې کورونه یې لرو د مهاجر چې شلو یو کور دوه کورې خپل همدغه وطندارانو ته خوشې وکړه پوه د دې مشکلات باندې بېکرا او نور سر نور خلک په کرا ژوند کوي چې هماغه کرایه هم نه لري چې هغه پرداخت وري څو ځلې مراجع وکړې چې مونږ ته خیمې راکړه مونږ ته کم راکړه مونږ ته یو دخت وښیا یا ځای راکړه یا مکتب مونږ ته وزګار کړه چې مونږ پلار شو وزارت مهاجرین حکومت نه زمونږ دا غوښتنه ده چې مونږ ملت یاستو مونږ د دې افغانستان خلق یاستو باید مونږ سره دې کومک وشي او بل مونږ ته دې ځای وښي یا خیمه راکړي یا کمب وښي یو ځای کې مونږ ژوند وکړو خو دلته خو نه کار شته هېڅ شی نشته چې مونږ همدغه کرایه او د کور خرچ وباسو
ستا ستونزه به د اړوندو ادارو مسؤلینو ته ورسو
سلام علیکم
د انصاف پلټکه
د دې ستونزه مو د کډوالو چارو وزارت لویاند حفیظ میاخیل سره شریک کړه میاخیل صاحب د ملنګ په نوم یو کس ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې په کابل کې د کاپیسا ولایت د بیزای شو کورنۍ نماینده ده دا و چې موږ تقریبا 400 کورنۍ او په کابل کې خواره واره پراته یو زمونږ لیستونه ترتیب شوی لیکن موږ سره مرسته نه ده شوی په دې حساب کې ستاسو پروګرامونه څه دي
ګورې په دې برخه کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له بي ځای شو کورنۍ سره د مرستو په برخه کې یوازې د همغږۍ دنده لري او د مرستو د انسجام دنده لري یعنی وزارت مستقیما حکومت نه کوي وزارت دنده دا ده چې د ځای شوې کورنۍ سروې کړي مستحق کورنۍ پېژندل کېږي له هغه وروسته موږ مؤسساتو ته د مرستو لپاره معرفي کوو دا چې 400 کورنۍ په کاپیسا کابل ته بې ځایه شوې دي حتما مستحق دي دغه کورنۍ دوی کولی شي چې دوی خپله عریضه جوړه کړي ترتیب کړي د کابل د کډوالو ریاست ته تسلیم کړي حتما موږ سروې ټیمونه ځي د دوی هغه دوی سروې کېږي چې چیرې دوی مستحق وپېژندل شول حتما دوی سره هغه بشري مرستې کېږي غذایي او غیر غذایي مواد دوی سره توضیح کېږي
دوی خو مخکې وویل چې زیات شمېر کابل ته راغلي خو یوه اندازه یې په کاپیسا ولایت کې دي هغوی چې په کاپیسا ولایت کې دي هغوی ته د مرستو رسولو کومه تمه شته
په کاپیسا کې دوی کولی شي چې کاپیسا ریاست ته مراجعه وکړي هره اونۍ سکرینینګ کمیټه جوړیږي په مرکز او ولایتونو کې په هغه کمیټه کې یو شمېر مؤسسات هم شامل دي د دوی اسناد بررسي کېږي ټول هغه عرایض هلته بررسي کېږي مستحق کورنۍ زمونږ ټیمونه ځي سروې کوي له هغه نه وروسته مستحق کورنۍ چې وپېژندل شي له هغوی سره مرسته
میاخیل صاحب دا وایي چې یو ځل یونیسیار یا هغه خارجي مؤسسه چې دوی ورپورې اړه لرله هغه راغلي و د دې سروې کړې لستونه یې اخیستي لږه مرسته یې هم ورسره کړې لیکن تعداد د خلکو زیات او بیکاري هم زیاته ده او بیکوري هم دغسې مشکل دی نو هغه مرسته یې کافي نه ده
ګورې افغان دولت او دغه نړیوال مؤسسات په دې شو په برخه کې د خپل محدودې په هغه امکاناتو په محدوده کې د شو کورنۍ سره مرسته کوي یعنی
مونږ پوهیږو چې دغه مرستې بسنه نه کوي، مرستې کمې دي. خو په ټول هېواد کې شاوخوا 1,000,000 تنه زموږ هېوادوال بې ځایه شوي. د دوی ټولو ستونزو ته رسېدنه دا هم اسانه کار نه دی. یعنی هماغه مرستې چې چار دخوانه خو دوی مرستې ترلاسه کړي، او همدارنګه یو شمېر نور مؤسسات هم کار کوي. که چیرې دوی مستحق و نور مؤسسات به هم دوی سره مرستې وکړي، دوی کولی شي دوباره هماغه ریاستونو ته مراجعه وکړي. که څو ستونزه وه موږ سره اړیکه ونیسي، هغه مسؤلینو سره به یې موږ خبرې وکړو. نو هغه ځای او نوم یې که مشخص کړي چې دوی یاداشت او بیا هغه مسؤلینو سره که دوی هلته لاړل، مسؤلینو سره هم خبرې.
میاخیل صاحب که تاسې یاداشت کوي بده به نه وي، د ده نوم ملنګ دی او وایي چې د 400 هغو کورنیو نماینده دی چې د نجراب له سیمې نه راغلي کابل ته.
د ده نوم او هغه سیمه ما یاداشت کړله، او حتما هغه مسؤلینو سره موږ خبرې کوو.
ډېر زیات تشکر، کور ودان.
سلامت کور ودان.
د انصاف پلټه کې
و هم اوریدل چې د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ ځینې کډوال چې د جنګونو له امله خپل کورونه پریښي او په کابل کې دېره شوي، وایي چې مرسته ورسره نه ده شوې او په سختو شرایطو کې شپې سبا کوي. او د کډوالو چارو وزارت وویل چې د دوی ستونزه به له بهرنیو مرستندویو ادارو سره شریکه کړي او د ستونزې حل ته به یې لارې چارې ولټوي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره یې شریکه کړئ. زمونږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د زهرو کاروان، د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خپرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. هیله ده چې د اختر شپې ورځې مو په خوشی او خوشحالۍ سره تیر کړې وي. نن بیا هم ستاسو له ګڼو پیغامونو سره راغلی یم او خوشحاله یم چې بیا هم د نور اونیو په څیر یو داسې د خوشی پیغام لرو چې یو رک عزیز خپلې کورنۍ ته رسېدلی دی او له هغوی سره یوځای سوی دی. البته د همدې پروګرام د لارې له زابل څخه مو دغه پیغام ترلاسه کړی دی، نو راځئ چې په ګډه یې واورو.
بجال السلام علیکم. زاجی محمد نبی د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه خبره کوم. هغه بل او تا چې ما تاسو ته یو پیغام پرېښی و، دای در محمد په نامه د سړی ورکلو، نو هغه نفر پیدا سو د رادیو سیف جان. مننه، ډېره مننه. بس ټول
دوستانو که تاسو هم په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځئ، نو ازادي راډیو ته زنګ وهلی سي. شمېرې مو دادی.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 02 43 3 1. یو ورې بیا وایم 0 00 02 43 3 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 02 02 21 21 24 15.
له غزنی ولایت څخه د حکمت هجران پیغام ورو چې د یو کس په اړه معلومات راکوي.
السلام علیکم. حکمت الله هجران هغه هم له غزنی څخه. یو نفر شیغه په پکتیکا ولایت کې او کله پر غزنی ولایت کې اوسېږي، او نوم یې غلام ده، خو اصلا په غلام علي باندې مشهور ده، بعضې غلام احمد ورته وایي. دای تقریبا 50 کاله عمر لري، او دای په یوه جومات کې د خادم په حیث باندې کار کوي. نو کله دای وایي چې د غزنی د ولایت یم، او کله وایي چې د پکتیکا د ولایت یم. نو که د هر چا یې یا څوک پېژني یا کوم خپلوان یې، نو در ډېر وخت کېږي تقریبا چې هلته کار کوي. نو که هر څوک یې یا خپلوان یې یا ورونه یې یا پلار یې هر څوک چې اوري، د مهربانۍ له مخې پر لاندې شماره اړیکه ونیسئ چې موږ ورسره انشاءالله همکاري وکړو. زموږ د ټلیفون شماره د 0 00 دریسواتیا اتسو پنجاویا بلش مارا د سی پروسو واویا ننوی چلوراتیا ناویا نو دا نفر چې دا داسې پر پښتو باندې هم خبرې کوي او پر فارسي ژبه باندې هم خبرې کوي.
السلام علیکم آزادی راتو زوزم من یې زم د پلاتی ولایت خاصتې د ولسوالۍ د خوند په کلو دی او خاص پاره کې کیم زه نظر په نامه که خبرې سوې دي موږ مفتي بیا یوازې بیان کوي چې موږ یې واړو فاشک معلومات راکې په داش ماده چې ماته زنګ وي چې پر و چې پر چې پر اته دوه واره شپږ دوه واره نه دوه بیا شپږ. السلام علیکم
ورور آزادی ریډیو ته دا پیغام ورکوم چې یو ورک هلک ما پیدا کړی دی شل دو اسکال راسره کېږي د ده نوم فاروق ده په څلور پنځه کاله عمر کښې مې پیدا کړی ده د مور نوم یې جمیله ده د پلار نوم یې جان اغا ده پیدا کېږي نه اوس دا مور پلار یې ما ته هلک راسره غټ ده اوس واده مور کړی ده ډرایور هم د لارۍ چلي زما په شمېره باندې دی ما سره ټلیفون وکړي 0-502-915-40 دغه مې شمېره ده 0-502-915-40 بل شمېره 0-502-915-40 زه له زابل ولایت خبره کوم اختر محمد مې نوم ده په دې شملزول ولسوالۍ په دې شمېره دی ما سره رابطه وکړي زه به خپل هلک په لاس ورکړم انشاءالله ورحمن.
السلام علیکم محمد انس یلمند ولایت څخه خبر کوم از موږ یو کوچنی وخت چې هغه د ازادي راډیو باندې اعلان شوی په ګریشکل سوالی کې د حاجي عزیز د فام څنګ ته دی چا په کور کې پیدا شوی چې ازادي راډیو باندې اعلان شوی که چېرې دغه شمېره زموږ لپاره راته اعلان کړي او پر دغه شمېرې باندې بیا زموږ سره اړیکه نیولی شي 0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
السلام علیکم ما دا پیغام دی د بایغس د ولایت د سانګان د کلی د کور سوالی د دلته واجیز مر سره ستا نو دلته محمد پنامه دی د سپلار نو میزمانه زنه خدغه ما سی پیغام د محمد پنامه دی د سانګان د کلی دی نو دا ما پیغام دی ورور چې هر ورور چې معلومات لري خدغه ما پیغام دی ورور چې ما سی ما ته زنګ وي مشته معلوم دی دلی مر سره را سره دی نو په کوم تامنې دی ما سی ته ما ته زنګ وي زده په لاس ورکم دعا وتونه لري دغه نشانی ده
زه حاجی مالی محمد صدیق د مولادار زوی د نوښار د وټکو د کلي اوسیدونکی یم د چمتال ولسوالي ولایت مزار شریف زموږ یو ورک شوی دوست چې تقریبا شل کاله کېږي زموږ څخه لا درکه شوی و زموږ دغه ورک شوی عزیز په نوم د مولوي محمد ګل اخوان چې د مرحوم محمد انیکا اکا زوی په قوته کې ستاسو رادیو د خو هر ورځ اعلانېږي مولوي محمد ګل چې کومه شماره په رادیو ازادي کې پرې شه ده په دې ډول د 0 1500 په دغه شماره ټلیفون کوم مولوی صاحب جواب نه راکوي که چیرې مولوی صاحب زموږ غاړي په دغه شماره دی تماس را سره ونیسي 0 8 4 2 3 3 3 بل شماره 0 8 3 3 8 4 3 په دغه شماره زموږ سره تماس ونیسي د رادیو ازادي څخه مننه کوم وسلام
السلام علیکم زوجر نمی جمع ده پرادی ولایت ده خوز ده کلی ده خانک بیده ولسوالی تاک سلو پتماس که نو دیوار تخ ده کلی وزر نمی جمع ده نظیر پا نامک خطوری سویدی یا مرتیوال گی نشر که چی موری وارو و سلام و سلام
دوستانو وسم تاسو هغه پیغامونه راخلو چې تاسو د خپل ورکو دوستانو نشانې پک شوې لیدي او ورپسې ګرځي راځي په کډې وو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه حبیب عمر د هلمند ولایت د مرکز کلای کونیټ څخه سره په تماس یم موږ یو دوستي چې د شیرین هغه په نام یې تقریبا 10 کال عمر لري دا څو ورځې کېږي چې د کور څخه لا درکه شوی دی که هر چاته معلومات یې موته دي په دا شمېره زنګ وهي 0 8 5 0 5 2 2 ټلیفون شمېره زنګ دی 0 8 5 0 5 2 2
مرد کور و تلی دیدا یو کال کیجی که در کور در که نست که چی روی تاشی دلی بی یا تاشی آبی دلی بی نمی مستحل را که مستقر پریشان دی نمی آدل محسن دید پلاک نمی من پراکلاک دی دقای لنبر دی سپر دری سپر سلور سلور پسی آتا داتو پسی شپر شپر پسی دوا The two of us here, the two of us here, three, they are one. Would you get a lordy? Especially the lady, a cherry touch, a station, a little bit of a channel, you have a poor desire with a set up for a channel. Cordy was done by changing this.
Assalamu alaikum. Regular, my name is the Balochistan Koti Hamadisa. The Piram de Tricardoma. خوځیان زما د پیغام نشر کړه ما ډیر پیغامونه تاسو ته کړی دي ته بیا موږ نه شکوې موږ یو ستونزه ده لکه څنګه چې موږ د جمعه خان کازوی چې په دنامه دی بوزوی نه لدی د غنی جان په نامه نو که غنی جان خپل زما आवाज اوري ابو مسلمان ورو د غنی پاک معلومات لري مور فلار کورنۍ ډیر په خپګان ده د واتو کال څه دي د کورنا درک دي نو کار مسلمان ورو ته معلومات دي غنی پاک له چې جمعه خان کازوی په دنامه دی مال چې په ناو کې مرکه افانه نمبر دی سپر درې یو شپږ اته سپر یو بل سپر یو و دا مرکه افانه نمبر دی هر مسلمان ورته که د غنی پاک معلومات کی مسلې ټلیفون وکي ډیره مننه خوځین د پیغام هم خلاصه نشته که اله کوم چې راته نشه به کی خوځین ډیره مننه
السلام علیکم زبیا هم زفرلا خوشحال ترین لبولیستان پسین کلی دا پخانیز خبر کوم اختر ستاس سود مسافر دی مبارکی اللہ طولی و ادوال دی مبارکی خدای پاک دی قربانی کبوری که خدای پاک دی لطل پسیر آمن راولی خدای پاک دی فداغ دواس را داغ و رکسی و ایزان لچا چی خدای دی تخپل اکور خدا سوش پوی که راواستی نو ما هم بیام لطروریز دی و رک دی نمی دادو نمی جی دا شرط زل اسکان کی چې وروګری کبیان چې تاسو معلومات لري په دا شمیره دی په دا شپو کې دا خدای لپاره زنګ راووي شمیره دا 0 3 یو 0 8 0 یو و 8 نه 0 یعنی 0 310 8 17 8 9 بس د ازادي راډو د پیغام د نشودو په لړ بیا هم وایم چې د اختر مو ډیر مبارک شه د لوی اختر
السلام علیکم خیر جو د کلاب خجو یې اختر شپه دا یا نو شه په دې وخت یا تکنن ماشين دی ورکشو ورکشي هغه پیدا یې کلاب دې شپه را ته زنګ وایې چې په شپه کې وي په دې سو د دېشي شپږ لاس دېش مراته زنګ وایي لاس زلس ورته نشه کوي هله کوم
السلام علیکم انا کی بلاده کنه هر د ولایت د جرید ول صالح نه غانه سنه د خپاری کی ما خپل ارشفات کال کی د کور ته نه درا کا سوي دي د جنره نه پالې په تنګ کې شین خالي نیمه جاد لای دي د محمد مسا کا دي در تو کې طالب ما سره د مته تي کوم ته شین مره باندې کوي کی چې پر ایا دریا تاو نه نیو د پین دوس ایا یو د یاوام چې پر ایا دریا تاو نه نیو د پین دوس ایا سلام پم
ما پیغام دادی چې زه په کندهار ولایت کې خبرې کوم ما پیغام لري مې ورور دی نن شه محمود دی دا څنګه کال کیږي چې ورسره کار چا پیدا کی هر چا ولې دی نن دې په دا غل نمبر مې څنګه وي چې پر اوڅاو پوزنی وي چې پر اوڅاو شل سلویر پوزنی وي زه په کندهار ولایت خبر کوم
مالیا السلام علیکم مالیا راډیو ټول کار کون غوړیدم کو ته سلام وایم دلته څنګه نظر کښوې زکریا ولدی اکبر په نامه الګ د نسکاله عمر لري د پروان ولایت اوسیدونکی د پښنې جامې پتنګ دي پرون سهار نظر کا سوې ده مهرباني وکړئ بیا کوم پیدا کړئ شمیرې ته زنګ وایئ څه تر اوسه یوولس شپږ اتیا نیمس نوي څه تر اوسه یوولس شپږ اتیا نیمس نوي
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو خدای دی وکړي چې تاسو هم ژر تر ژره له خپلو دوستانو او خپل عزیزانو سره یو ځای شئ او پیدا شئ. که مو د کورنۍ یو غړی یا کوم بل دوست ورک وي او تاسو ورپسې ګرځئ نو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته زنګ وهلی شئ. یو ور بیا شمیرې درته اعلانوم او تر هغه وروسته به موږ بیا هم ستاسو پیغامونو ته په تمه یو. د ازادي راډیو د ورکو دوستانو په خپرونه کې حتما درته خپرېږي. تر بیا پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ور بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 00 02 02 21 12 15.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو د دغه شمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي 0 99 40 15 40 0 99 22 55. بیا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.
سی در پدریم بی منزلا بتر کو می زروان کڑا پسریم یو ورز با می در دونا حال دزڑوائی در مانتا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا سویڈن دے کا انگلینڈ دے جرمنی دے کا ہالینڈ دے کا دے فرانس کا سوئٹزرلینڈ دے کا بیلجیم دے کا ڈنمارک دے کا سویڈن دے کا انگلینڈ دے دغواڑا کلا رسی دغواڑا کلا رسی گران کونڑ او بدخشان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا کا امریکہ دا ناروے کا
کد چک سلوا کی ادا کدا چک سلوا کی ادا ٹھولو گے شپ سوارے ٹھولو گے شپ سوارے اندا ہارتا ہوں لغمانتا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا وطن خوبو نوینم دا دنیا پہر خائست کی تخفل تن رنگو نوینم زاکا چرتا ہوں اسے گم دا وطن خوبو نوینم دا دنیا پہر خائست کی تخفل تن رنگو نوینم بے صبری دا ہر نظر میں